ستړي مشه د مشال رادیو د خبري غړې د تازه نجيب عامر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې مهمو ریپورتونو ته ځای ورکړل شوی، نو که وخت لرې را سره پاتې شي د خبرونه واوري او د دنیا له حاله ځان خبر کړي. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په کوټه او هرنایی کې د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجونه شوي دي. د سیمه ایزو هیوادونو استازي نن د افغانستان په اړه په تهران کې غونډه کوي او حوثي یاغیانو یمن کې د ملګرو ملتونو کارکوونکي نیولې دي. دا خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوټه او هرنایی کې پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونو او سازمانونو د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې دي. بلخوا پرلتوال وایي چې د چمن سرحدي ځواک ورباندې بیا برید کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ او پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهره چانو د جون په ومه د مظاهرې پر مهال له حکومت وغوښتل چې د پرلت نیول شوي غړي زر تر زره خوشي کړي او د پرلتوالو غوښتنې ومني. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي مظاهره چانو ته د وینا پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د چمن پرلتوالو مشران عدالت ته وړاندې کړي.
نن موږ پوښتنه کوو، ته عدالت شته، قانون شته، حساب شته، کتاب شته؟ تا چې دا د چمن د پرلت خلک راپورته کړي دي، نن یې درېمه څلورمه ده، په کم قانون تا په حکومت خانو کې کښېنولي دي، تا په ټارچر سیلو کې اچولي دي، نو خو پیش یې که؟
دا په داسې حال کې ده چې د چمن مرستیال کمشنر ادعا کوي چې پرلتوالو له تېرو څو ورځو راهیسې د احتجاجونو پر مهال په هغه او د پولیو په کارکوونکو بریدونه کړي دي، خو مظاهره چیانو دغه تورونه رد کړي دي. د چمن پرلت د 2023 کال راهیسې روان دی او دوی د خپلو غوښتنو لپاره د مۍ له څلورمې راهیسې د چمن او کوټې ترمنځ لاره تړلې وه. مظاهره چیان غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. د سوات په سیدو شریف کې ځایي خلکو او مدني فعالانو د ځنګلونو وهلو ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو نن مشال لډیو ته ویل چې د سوات په اوتروړ، اوشو، کالام، سیر تلګرام او ګولیباغ کې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو لړۍ روانه ده او څوک یې مخنیوی نه کوي. په مظاهره کې شریک تحصیلګرۍ د وادي ټولنې مشر اظهر الدین وویل چې که د ځنګلونو وهلو لړۍ روانه وه، نو په سیمه کې به د موسمي بدلون په نتیجه کې رامنځته شوې ستونزې نورې هم پیچلې شي. د نوموړي په وینا د 2018 زیږدیز کال ځنګلونو قانون تر مخه یو څوک د خپل ضرورت لپاره د شخصي ځمکې 10% ځنګل وهلو اجازه لري، خو په حقیقت کې 30% ځنګلونه وهل کیږي چې مخنیوی اړین دی. دا احتجاج په داسې مهال شوی چې د خیبر پښتونخوا له وزیر په سیدو کې ولسی غونډې ته وینا کوي. مظاهره چان وایي که غوښتنه نه منل کیږي نو خپل احتجاج به نور هم پراخه کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو او ماحولیت وزیر فضل حکیم ویلي چې که په شخصي ځمکه څوک له 10% زیاتې ونې وهي، نو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. د جنوبي وزیرستان مشران وایي چې تر کومه د ویجاړو شوو کورونو معاوضې نه وي ترلاسه کړي، په اسلام آباد کې به جرګه دوام لري. دا خبره د جنوبي وزیرستان د مشرانو جرګې غړیو پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده. پر دغه مهال د جرګې یو ګډونوال علمزیب مسجد مشال لډیو ته ویل چې د اسلام آباد انتظامی ورته د جرګې اجازه نه ده ورکړې، نو اوس هر ورځ د مازیګر له څلورو د شپې تر 11 بجو پورې راغونډیږي او د پوځي عملیاتو پر مهال په وختي مالی زیانونو له سیاسي او قبایلي مشرانو سره خبرې کوي. امنیتي او انتظامی چارواکو لا د جرګې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له جنوبي وزیرستانه د صوبایي اسمبلۍ غړي آصف خان د مۍ په 12 مشال لډیو ته ویلي چې دا قضیه به د صوبایي حکومت د چارواکو ترڅنګ له وفاقي حکومت سره هم سیړي او د هواري لپاره به کومه لاره راوباسي. د پاکستان رویت هلال کمیټه اعلان کړی چې لوی اختر به د جون په 12 نیټه لمانځل کیږي. د رویت هلال کمیټه غړو د جون په 10 په کراچۍ کې د موسمیاتو ادارې په مرکزی دفتر کې د ذوالحج میاشتې لیدو لپاره غونډه وکړه. وروسته د کمیټې مشر محمد عبدالخبیر آزاد خبری غونډې ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان له بیلابیلو سیمو د میاشتې لیدو د شهادتونو ترلاسه کولو وروسته یې دغه اعلان کړی. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو سترې محکمې هم اعلان کړی چې هلته به هم جون په 12 د لوی اختر لومړی ورځ وي. د محکمې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده. د یادونې وړ ده چې د سعودي عرب حکومت د جون په 6 اعلان وکړ چې د ذوالحج میاشت لیدلې او لوی اختر به د جون په 14 لمانځل کیږي. نن د ایران په پلازمینه تهران کې د سو سیمایزو هیوادونو ځانګړي استازي د وی غونډې په ترڅ کې د افغانستان پر حالت خبرې کوي. د تماس سیمایزي ډلې په دې دوه مغونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي برخه لري. د ایراني چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي په باب په کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په ایجنډا کې شامل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل، د ایران په کوربتوب د تماس سیمایزې ډلې دوه مغونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. نوموړې زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی په دې غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره مخنه غواړم، د یمن حوثي اغیانو د ملګرو ملتونو د ادارو یولس یمنی کارکوونکي نیولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو یولس کارکوونکي نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی اندېښمن دي او په فعاله توګه د حوثي چارواکو څخه د توقیف ځایونو په اړه سپیناوی غوښته دي. ویان وویل چې کارکوونکو د خوندي او غیر مشروط خوشي کولو لپاره ټولې وسیلې په کار راولي. دا په داسې حال کې ده چې حوثي یاغیان د امریکا په مشرۍ ائتلاف له زیاتېدونکي مالي فشار او هوایي بریدونو سره مخ دي. حوثي یاغیانو شاوخوا یوه لسیزه وړاندې د یمن پلازمینه ونیوله او هم د هغه وخت رئیس یې د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره جګړه روانه کړې ده. دوی د غزې په تړانګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې وروسته د سره سمندرګي د دهلیز په اوږدو کې کښتۍ هم په نښه کوي. دوی په نړیواله کچه د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولې، خو په یمن دننه د مخالفتونو د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې څلور څلوېښت کسانو ته د مرګ سزا ورکړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د یورس نیول شو کارکوونکو څخه نهه نارینه او دوه ښځې دي. دوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسکو لپاره کار کاوه. د خبرونو پای. بیا هم ستړي مشه خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د بلوچستان په بلوچستان کې پښتنو ملتپالو د چمن پرلت په ملاتړ مظاهره کړې. دا رپورت لرو. پېښور کې د طالبانو کونسل گورنر سره په خبرو کې د کډوالو په ستونزو د تورخم لارې په سختۍ خبرې کړې دي. پېښور کې میشتې افغان مشر وای
او دغه دی بارډرو اسانتیا دی ویزو اسانتیا دا کارتونه دا زمنګ حق جوړی کی بینګ اکاونټ سو خلاص ولای ا دې گاونډي ټوب حق منتا باید ادا کی.
په منځنۍ کورما کې د ترهګرۍ پیښو په زیاتېدو هم رپورت لرو. د جنوبي وزیرستان مشرانو په اسلام آباد کې د خپلو حقونو غوښتنو لپاره آواز پورته کړی دی. د سوات خلکو د ځنګلونو وهلو خلاف مظاهره وکړه. په پښتونخوا کې د کم عمرۍ ودونو په اړه هم یو راپور لرو. یوه مېرمن وایي
سر زدی ماشومان نه جنو کو نه تاسو کما چې تاسو ولې داسې د کم عمره واده شولې؟ هغه ویلې چې مونږ ځکه سن دی ویلې زموږ کور مشران سړی دی مونږ هغه په مخامخ سن شو ویلې.
رازو د خبرونه لومړی پورت. په بلوچستان کې پښتنو ملتپالو ګوندونو او سازمانونو پرون په کوټه کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې پر 15 جون د پرلت نیول شوی غړي د زر تر زره خوشی کړل شي او د چمن د پرلتوالو غوښتنه دی ومنل شي. دا په داسې حال کې دا چې پرلتوال وایي له امنیتي سرتیرو سره په تاوتریخوالي کې د دوی شاوخوا څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. بل پلو د بلوچستان حکومت ویان راشد رند وایي چې د پرلتوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په تاوتریخوالي کې اوولس امنیتي سرتیري او 15 پرلتوال ژوبل شوي. نور حال له سیمې د مشال راډیو خبریال سماد شبنم راکوي.
چمن اولس جمهوری احتجاج
زندہ باد زندہ باد
چمن کرشا پاسپورٹ
په کوټه کې د جون پر ومه د پښتنو ملتپالو ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، ملي غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتون ژغورنی غورځنګ د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې مال د عوامي نېشنل ګوند د کوټ مشر ثنا الله کاکړ وویل چې د چمن د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي او د غوی نیول سوي ملګري دي خوش کړل سي.
د چمن د غیور عوام پر جمهوری احتجاج او درنې باندې ریاستی تجدد په شدید ټکو غندنه کوو. د چمن د ولس جمهوری احتجاج حمایت کوو. د چمن د ولس مطالبات دي ومنل سي. د ډیورنټ پر کرښه د پاسپورت ناروا شرط دی ختم کړل سي. د چمن د پرلت د مشرانو او کارکنان دی زر تر زره خوشی یا ایله کړل سي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل د پرلت کوم مشران چې نیول سوي دي پر هغوی کڅه تور وای باید چې عدالتونو ته وړاندې سوي وای.
اویا کاله زه پر دې کابل ته دې کندهار ته دې بولدک ته یا د کابل او د کندهار او د ننګرهار خلک دې چمن ته دې کوټې ته پر کم پاسپورت للی راغلی دي. دا خو داسې نه و چې تا ما ته هسې دا کار په ښایسته ګالي کې رایله کړی و. دا خو تا د یو مایدې تهد رایله کړی و. نن موږ پوښتنه کوو، ته عدالت شته، قانون شته، حساب شته، کتاب شته؟ تا چې دا د چمن د پرلت خلک راپورته کړي دي، نن یې درېیمه څلورمه ده، په کم قانون تا په حکومت خانو کې کښېنولی دي؟ تا په ټارچر سیلو کې اچولی دي؟ نو خو پیش یې که
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا هم په نای سیمه کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي لاریون سوی. دا مظاهرې له هغه وروسته ترسره سوي چې د چمن سرحدي ځواک او لیوي سرتیرو د جون پر څلرمه د کوټې او چمن ترمنځ په کوډک سیمه کې د لارې خلاصولو لپاره عملیات وکړل. دغه لاره پرلتوالو د مۍ له څلرمې د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټران پر مخ تړلې وه. د پرلتوالو په خبره چې د مۍ پر څلرمه د شپې د چمن مرستیال کمیشنر د پرلت مشران د خبرو لپاره وربللي وو چې وروسته یې ونیول او لاده راکی کړل. پرلتوال وایي چې دوی پر پنځم جون د چمن مرستیال کمیشنر او پر شپږم جون د سرحدي ځواک دفتر مخ ته پرلت ووهه چې سرحدي ځواک ورباندې برید وکړ. د پرلتوال په خبره چې په دې برید کې د دوی شاوخوا څلوېښت کسان ژوبل سول. خو د بلوچستان د حکومت وایند شایدرین د جون پر شپږمه ویلي چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې ولس امنیتي سرتیری او پنځلس پرلتوال ژوبل سوي دي. د جون پر اوومه د شپې ناوخته د چمن د پرلت کمیټې او د پښتونخوا ملي او ګوند غړي ولسیار خان مشالې ډوتول چې د چمن سره د ځواک یو ور بیا د جون پر اوومه د دوی پر پرلت برید کړی.
نو د تیرو درې ورځو چې کوم زموږ ملګري ور شوي دي د هغه د ایله کولو دپاره چې کوم پرلت ته را روان خلک وو پر هغه باندې ساري پله ډزې وسوې. دوه کسان یې زخمیان کړو. بیا د پرلت کمیټې خپل پرلت جاري وساتئ. د پرلت چې کوم وخت د حالات کنټرول کې چې کوم وخت پرلت ختمېدو ته شو تر لمانځه وقفه شوه. پر دې دوران باندې فورسیزو بیا چې دا د پرلت کوم خلک ورول کړو پر دې بیا د خلکو بیا ټکان وکړو. بیا شیلینګ وو، بیا پر ګلۍ دغه جنګ رالی رالی د کلې له مخه څه د بازار په هامو ګلیو په کوڅو کې را ګډ شو. نو دا د تقریبا د شپږو د روغو بجو په دې دا جنګ دوام درلود. په دې چې بیا د غونډ ځوانان زخمیان شو یا سپورته کړو. نو موږ ته داسې ښکاري کله دی چې په کستن دغه حالات خرابولو ته بیایي او بیا یو ځل یې داسې کوي چې دلته سرکار و ولس سره اخته کړي دغه زموږ پرلت دوی په داسې دسیزو باندې ناکامه کوي.
د جون پر اوومه په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په مشرۍ کې د چمن د صورتحال په اړه یوه غونډه هم سوې. سرفراز بوکټي ویلي چې د چمن ځایي سوداګرو ته ورپېښ ستونزې د خبرو له لارې د هوارولو امید لرو، خو د حالات خرابولو اجازه به هیچا ته هم نه ورکوو. پلتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي او د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې هلته پرلت روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی دی. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. شبنم مشال ریډیو کوټا.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
په پېښور کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر پرون د خیبر پختونخوا له گورنر فیصل کریم کندی سره ولیدل. په دې لیدنه کې د طالبانو استازي له گورنر نه غوښتي چې په تورخم کې د کډوالو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابرې شي او د کډوالو نورې مسلې دې هم هوارې کړل شي. که څه هم گورنر کندی د طالبانو جنرال کونسل ته ویلي چې د کډوالو ستونزې به هوارې کړي، خو ځینې افغان کډوال وایي په دا ډول ملاقاتونو کې که څه هم دواړه لورې یو بل ته د ستونزو د هوارې لپاره سینه ډبوي خو اصلا مسلې نه هواریږي. زموږ خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
دا خبر پانه لیکي چې په دې ملاقات کې د افغان طالبانو په پیښور کې کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوړخیز تجارت او په تورخم دروازه د مسافرو په تګ راتګ کې اسانه پیدا کولو غوښتنه وکړه. خبر پانه زیاتوي چې په دې ملاقات کې په پاکستان کې میشت افغان محصلینو د ویزو د تمدید عمل توندولو اب خیبر پختونخوا کی په پونتونونو کې په سکالرشپ باندې افغان زده کوونکو سیټونه زیاتولو غوښتنه هم وشوه. په پیښور کې د میډیکل یا طب یو زده کوونکی عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ داسې غونډې ډېرې کېږي او اعلانونه هم پکې وشي خو بیا پرې عمل نه کېږي.
داسې یو کال کېږي چې دوی په کې پی کې کې ایډمیشن بند کړی دی, په پی او آر کارډ باندې بالکل ایډمیشن نه ورکوي. دلته بیا چې کمشنریټ ته لاړ شي یا دغه ته لاړ شي ایمبیسیانو ته په میټینګونو کې دا وایي ته دوی پورا پورا حق ته الانګ سکالرشپ اور لو اور کول کی د پی او آر کارډ د پاره او جکله بیا د پرایویټ یونیورسيټي ته لاړ شي هغه ورته سر ګوریم نه هغه ورته وی چې ورشه پاسپورت لگا راوړه. د سزه کنه چې کله د برادر هوډ خبره راشي کله چې د میټینګونو خبره راشي نو الته چې کومې خبرې کیږي کنه هغه یو شانتي, بیا چې کله دلته کارونه فزیکل تراشي هغه بیا بل شانتي.
په پی خبر کې د افغان کومونو د شورا مشر عصمت الله مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده پاکستان حکومت مونږ ته په تورخم پوله باندې اسانې پیدا کړي او مهاجر کډونو کې ذرا تا زیات نه زیات مودا واشوي
او دغه دی بارډرو اسانتیا دی ویزو اسانتیا د کارتونه د زمنګ حق جوړي کی بینګ اکاونټ سو خلاص ولای چې باید زمنګ افغانانو سره هغه وصول وشي کم حق چې دی ګوندی ا دی ګوندی توپ حق مونږ ته باید ادا کی.
د پاکستان حکومت تیر کال 2023 شتم نومبر میاشت راسي د نورو بی اسناد غیر ملکی وګړو ترڅنګ د افغان وګړو لدی ملک افغانستان ته ډیپورت کولو لړۍ پیل کړي او په لکونه شمیره کې بی اسناد افغان وګړي افغانستان ته لیږلي دي. او د سره سره په تورخم دروازه یوازې مال وړونکو ګاډو ډرورانو نه علاوه هر افغان او پاکستانی وګړي لپاره په تورخم دروازه د پاسپورت تا ویزه شرط لازمی کړای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
په منځنۍ کورما کې یو وار بیا ترهګریزی پیښې زیاتې شوې. په تیر لنډ وخت کې هلته د نصرګندو وسلوالو لخوا د بریدونو تختولو سرکاري املاک ته نقصان رسولو او د دړکو لک تر لګه 15 پیښې مخې ته راغلې دي. د سیمې خلک په دې بدامنۍ پریشان دي. هغوی پوښتنه کوي دا چې حکومت یا د سیمې له وسلوالو پاک اعلان کړی و نو بیا وسلوال څنګه بیا راڅرګند شول. بلخوا چارواکو د وسلوالو د موجودیت پخلی کړی خو وایي په سیمه کې د هغوی مستقله او ښکاره ټکانه نشته. چارواکي وایي د سیمې امن به په هر حال کې ساتل کیږي. تفصیل د طارق ورکزینا.
په منځنی کورما کې پرله پسې تازه طرحه غریزی پیښې په کېدلو ځایي خلک اندېښمن شوي او وایي داسې ښکاري چې یو ځل بیا د وسلوالو مخه د سیمې امن بربدولو ته شوي. د ګنداو او بې چمکني مشال رډیو ته د جمعې په ورځ ویلي له دوه اونیو راغلي یو شمېر نصرګنده وسلوالو خپل عملیاتو ته دوام ورکړی چې پر دغه خلک پریشان دي او زیاتوي. کمال خبره دا ده چې د وسلوالو په ورتګ سیکورټي ادارې غلی پاتې دي.
نو دا کوم دهشتګردي دا طرحه ګرځي دا کوم جن روغلو په ستر کې روان روغلو او بیا ریاستي درې په دی باندې امن راوړلو کې څنګه ناکام دي. څاغه د دې شي درک نشي لګواله چیرې مطلب د خلک کوم جن روغلو وسلوال او دا په دې لکو کې څه کوي او دا خلک ویل څنګه خوف او راس پیدا کړي دي.
په منځني کورما کې په تیر شپه ګورزو کې د نصرګنده وسلوالو لخوا د بریدونو تختولو سرکاري املاک ته نقصان رسولو او دڑکو پنځه پیخې شبی. تازه پیخه د جمعې سهار وختي په تندو کې د زنانو یوه دینی مدرسې ته لاسی بم ورچولو په صورت کې شوه. کڅو هم په پیخه کې د پولیسو تر مخه ځانی زیان نه دی شوه خو مدرسې ته نقصان رسیدلی دی. د دینه علاوه په جودره کې د زیارت په مخام وسلوالو د پولیسو یو عسکر په شمول دوه تنه تختولي ول چې څو ساعته پس بیرته خلاص کړل شول. تر دې وړاندې وسلوالو یوا د سړک تعمیر لپاره مقرر شوی خپاره سوځولې وه. په تریتان کې په ډپا امنیتی پوسټ سور جوړان دي وسلوالو به هم کړي وو په صدا او یوشمیر نور زینو کې د دړکو پمپلیټونه هم ګرځول شوی. د ګوګانې محمد عمر چمکنی وای وسلوال یو ځل بیا دومره څنګه مضبوط شول چې تر پوځي عملیاتو پس هغه سیمه پورا د پوز ملشی ځواک او پولیسو تر واک لاندې راغلی و.
د سنو شاتکو سایا نه طالبان د کومې خوا راغلل دا هر طاهر او ټیسو کوي کوي دا هر طاهر اهر اصلاحات کوي کوي او دو دا استوګنې زو چې د مرکز چې ترې دا که دا حالک بدر کس کوي ان دا بیا د ریاست د سکیورټي درو نه کمی دي.
په منځنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانی وي خو چې کله په 2013 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول او تختیدل او پاکستانی پوز امن قائم کړو خو تر هغریزی پیخې په رامنځته کېدلو هغوی په یاد سیمه کې یو ځل بیا خپل موجودیت ظاهر کړی دی. په سیمه کې د وسلوالو په یو ځل بیا ورتګ مقامی خلکو احتجاجونه هم کړي. ځای اوسیدونکی ابوبکر مشال رډیو ته وایي کنن هم وسلوال شتون لري او هغلته امن نشته نو بیا مخکې شوي پوځي عملیات دسه لپاره وو.
کومې قربانۍ ورکړي دي خپل وطن د پاره خپل علاقې د پاره خپل قوم د پاره هغه صرف دې د پاره وي چې مو علاقې کې د امن وي مو علاقې کې د خوشحالي وي مو علاقې کې د ترقی وي نو دې پرې څه کوم حالات روان دي یا کوم حالات جوړ دي د مو خلک بالکل دې ته نه دي تیار چې مو دې پرې بیا کډول شو.
بلخوا په دغه ځلې انتظامی سویلي او نه تر اوسه د پوز دریز مخې ته راغلی. البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته ویلي په سیمه کې د وسلوالو مستقل او ښکاره ټکانه نشته خو له دېر شو تر څلوېښتو پورې مسلح کسان علاقې ته رنوتلی دي. چارواکي وایي دا ورته نه ده معلومه چې وسلوال له کوم ځای راغلي خو دومره ده چې اول هغوی په پړچمکني کې ول خو چې کله هغلته پوز لټوني عملیات پیل کړل نو له هغه ځایه وتښتېدل او اوس د مسوزو زهمشت او لشزو په سیمو کې موجودیت لري. چارواکي زیاتوي په سیمه کې تر هغریزی پیښې په کېدلو دوی هم پریشانه دي خو بیا هم د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر هر قرباني ورکولو ته تیار دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو دا خبري غړی او د جنوبي وزیرستان مشران له تیرو څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې پر احتجاج بوخت دي. دوی د ډنګو کورونو معاوضه غواړي او ځینې نورې غوښتنې هم لري. دوی په همدې اړه په اسلام آباد پریس کلب کې د یوې جرګې تابع هم نیولې وه خو ورته اجازه نه ده ورکړل شوې. اوس دا مشران وایي تر څو چې مسله هواره شوې نه وي هغوی به په اسلام آباد کې وي او جرګه به روانه وي. بلخوا له جنوبي وزیرستانه په صوبایي اسمبلی کې غړي آصف خان مشال رادیو ته ویلي چې دا قضیه به له حکومت سره راپورته کوي او د دې مسلې به څه حل راوباسي. نو تفصیل د ګوهر مسجد په رپورټ کې.
د جنوبي وزیرستان مشرانو ویلی دی چې که د دوی غوښتنې پوره نشوې نو د سهم خرابو حالاتو ذمہوار به حکومت وي. د جون په اوومه اسلام آباد پریس کلب کې خبري غونډې ته مشرانو وویل چې تر څو د دوی غوښتنې پوره نشي هغې پورې به خپل کوششونه جاري ساتي. د خبري غونډې نه وروسته د دې مشرانو د جرګې یو غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید مشال رادیو ته وویل چې موږ د خپلو غوښتنو لپاره د هر چا دروازې باندې غږ کوو. علمزیب زیاته کړه
دا خالی یو درې ورځې جرګه وه خو هغه جرګې مو کای بیر نه کړله. ویس مشو څو ورځې وي کېدلی شي چې دا څلور ورځې نوره وچالی شي پنځه ورځې وچالی شي. نو دغه چې کومه دوه هغه ټایمنګ هو فکس دی څلور بجې نه مازدیګر نه شروع کیږي شپې یوورځ بجې پوره باقي څه لایمل وغیرہ یا نشته دی کنه ویل چې جرګه وه جرګه. نو ویس جرګه په داس شکل شکیږي لګیا وي چې هر مازدیګر څلور بجې نه مختتن یوورځ بجې پوره په داسې نه سیاسي خلک هرو درمی او نور قبایل هرو درمی شنی خورا مجلس هکوي خبره کو پانه بعد چکلا یو زیت سره وایند اپ کی پانه بعد بیا یغه په ګډه باندې یو عالمیا وغیرہ هنجاري کوي.
یاد د وی چې د جنوبي وزیرستان مشران چې د پوځي عملیاتو پر محل د ویجاړو شویو کورونو د موضوع غوښتنې لپاره د تیرو پنځو ورځو نه اسلام آباد ته راغلي او وایي چې انتظامیه د جرګې کولو اجازه نه ورکوي. د دې جرګې په اړه اسلام آباد کې مشت خبریال خنزیب مسید وایي چې اسلام آباد کې د جرګې په نامه راغلي مشران د حکومت او اپوزیشن سره د ستونزو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي خو تر اوسه پورې له حکومت لخوا څه ګامونه نه دی پورته کړی شوی. د زیات تکړه
دوی دلته په 4-5 تاریخ باندې د قبایلو یو مشاورتي جرګه راغوخته او چې پاره کې دوی د قبایلو سره مشاورت وکړي چې په د اپریشنونو کې د کوم نقصانات شوی دي د دې لپاره د حکومت سره صلاحي عمل تای کی په دې چې ځکه جنوبي وزیرستان او کوریا د نورو ضلع او ګروپ اړ کې اپریشنونه ډیر وخت وشو نو خلکو ته پیسې نه دي ملاو شوي. بیا دوی ته اول پریس کلب کې ځای ملاو شو، بیا پریس کلب والو انکار وکړو، هغې نه پس بیا دوی بیا د پریس کلب بهر شامیانې لګولو کوشش وکړو، هغې هلته اجازه حکومت نه ورکولو یا انتظامیه نه ورکولو.
یادوي چې 13 کلونو کې د ترخګرۍ خلاف جنگونو کې د قبایلي ولسونو کورونو او کاروبارونو ته ډېر لوی زیان رسېدلی دی او په بیلابیل وختونو کې حکومتونه دعوی کوي چې د قبایلي سیمو د نقصانونو پوره کولو لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. د سوات سیمه د شنو ځنګلونو او ښکلي موسم لپاره شهرت لري. د سیمې خلک اندېښمن دي چې ځنګلونه او د سیمې ښایستونه به له منځه لاړ شي، ځکه چې د ځنګلونو بې درېغه وهل روان دي. دوی نن په سیدو شریف کې مظاهره هم وکړه چې پکې پر حکومت غږ وکړ چې د هغو خلکو خلاف دې کاروایي وکړي چې ځنګلونه له منځه وړي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي د ځنګلونو له منځه وړونکو خلاف به اقدامات کوي. له سوات نیاز احمد خان راپور کوي چې د مظاهره کوونکو په شور پیلېږي.
جسوات پاس شریف اور اجازت کے ذریعے اسی دن کو مدنی پالانو اور دسلگرے ٹولگی پر دغت ہوگا احتجاجی مظاہرہ کبھی چیت 1300 راہ سے دسوات پر بیلا بل سم کے زنگلونا وحالے کی احتجاجی مظاہرے کے شامل منگوری مولوی فضل وہاب وائی چپخلا پنگلون گرزی اور دونوں کٹکول روان دی.
جنگلات کٹائی پہ کالام کے روانہ دا پا اتروڑ اشو کالام پدی ٹول جگن کے سیر ٹیلی گرام دا شندی گلی باغ زتا صدا مذہب اخبل پدی جنگلات گرزی دل مما تپت دا چپا ہر جنگل کی کٹائی روانہ دا 24 گھنٹے آری چلے گی او آغا زمنگ دا ونو چلے آغا قتل عام شروع دے.
احتجاجی مظاہرے کے شامل دا سیلگرے ٹولگی جوڑون کے اظہر الدین وائی چے دا موسمی بدن لوجہ سواتم متاثر سمو کے شامل دے او پدا سی حال کے ہر قسمہ دا ونو کٹکول چاپیریال تا زیان رسول دی.
منگ دا حکومت نا غختن چرا اولنی دا جدا کم دا 2017 وڈ لاٹ ایکٹ وطاوی جدا غی مطلب دا دے چا شخصی زمکی آغا دیرش پیسد ونه چې دا غینه کټ کولای شي، خو اصل کې چا کله دیرش پیسد اجازه ورکی او دیرش پیسد په ځوان چې هغه سل په سل باندې ونه کټ شي، نو یو دغه قانون دی ختم شي او پاکستان چې کوم دی په کلایمیټ چینج کې متاثر کیدونکي دریم نمبر په نړۍ کې په دریم نمبر باندې متاثر کیدونکي هیواد دی، نو په داسې یو هیواد کې چې کوم د کلایمیټ چینج د ماحولي تبدیلۍ نه دریم نمبر دی په دنیا کې، نو په هغه کې داسې قسمه سرگرمیاں کول چې دا ډېر سخت ظلم دی. جی
پخوانے کونسلر او مدنی پال عزیز الحق وائی چننی زکا دغه احتجاجی مظاهره جوړ کړي چې سواد سیدو شریف کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور جلسه ده.
زمو سره د هر ځی د علاقو خلک دي، د هر علاقې نه به خلک راځي او دلته به مونږ دا روډونه بیا بندو، دا ګورنمنت ته مونږ وس د وس نه وینا کو چې بیا به سبا د نه تاسو اجازه نه راغسته دا چل لري. نن د وزیر اعلی صاحب سواد تر اتلو مونږ دا غو مل مستیا کو، مونږ د سواد مل مدوس خلک یو، مونږ هغه ته هډل نه جوړو، او وزیر منستر صاحب چې دی هغه دې په دې خپلو دغه باندې سوچو کې او د پاریس ډپارټمنټ نه دی منیجمنت پلان او غواړي. بس
د خیبر پختونخوا ځنګلونو او ماحولیاتو محکمو وزیر فضل حکیم په دا غړه پریس کلب کې خبري اعلان ته وویل چې کال 2019 کې د یو قانون تر سوري لاندې کومو خلکو چې ځمکې دي هغوی 10% ونې وهلی شي او دغه هم د هغې قانون برخه ده.
د هغو خپل ذاتي ځنګلې دي لاړ شي امر کې مطابق چې کمی ونې مطلب دی چې غټې ونې زړې شي ونې اغا مارکینو کی اغه د بیا اجازه تو شی اغه بیا قانوني تور کاروي پوه شي او اغه اجازه تو کی دغه بیا 100% حکومت راځي انور دغه خپل ځنګلات یغه ته پیسې زی. نو زه دا یو خبره کوم چې غیر قانوني الحمدلله یو ونه نشواله کچاپټوالي اغه جدا خبره ده، خو مونږ به چیک بیلنس ساتو.
پسوات او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو لکه دیر شانګلا کوهستان کې وخت په وخت د ونو وهلو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنو خپریږي چې پکې په حکومت او د ځنګلونو په محکمه سخت ټکونه کیږي. هم دغه وجه ده چې د سوات ولس د ځنګلونو بچ کولو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان د رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. مخکې تر دې چې نور رپورټونه واورئ، پام وکړئ د خبرنو لنډیز ته. د بلوچستان په کوټه او هرنای کې پښتنو ملت پاله سیاسي ګوندونو او سازمانونو د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړې دي. بلخوا پرلتوال وایي چې د چمن سرحدي ځواک ور باندې بیا برید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د چمن مرستیال کمشنر ادا کوي چې پرلتوالو له تیرو څو ورځو راهیسې د احتجاجونو پر مهال په هغه د پولیو په کارکوونکو بریدونه کړي، خو مظاهره چیانو دغه تورونه رد کړي دي. د سوات په سیدو شریف کې ځایي خلکو او مدني فعالانو د ځنګلونو وهلو ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو نن مشال اډیو ته وویل چې د سوات په وتروړ، اوشو، کالام او ګلیباغ کې او ځینو نورو سیمو کې په غیر قانوني توګه بې درېغه ځنګلونه وهل کېږي. پر خوا د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو ماحولیاتو وزیر فضل حکیم ویلي چې که په شخصي توګه څوک له 10 سلنه زیاتې ونیوهي نو پر ضد به قانوني کاروایي کېږي. د جنوبي وزیرستان مشرانو وایي چې تر کومه یې د ویجاړو شوو کورونو معاوضې نوي ترلاسه کړې، په اسلام آباد کې به یې جرګه دوام لري. دا خبره د جنوبي وزیرستان د مشرانو جرګې غړو پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د پاکستان رویت هلال کمیټه اعلان کړی چې لوی اختر به د جون په 12مه نیټه لمانځل کیږي. د رویت هلال کمیټه غړو پرون په کراچۍ کې غونډه درلودله. بلخوا په افغانستان کې هم د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې هلته به هم د جون په 12مه لوی اختر لمانځل کیږي، خو په سعودي عرب کې اعلان شوی چې د جون په 14مه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. نن د ایران په پلازمینه تهران کې د څو سیمه ایزو هیوادونو ځانګړي استازي د وی غونډې په ترڅ کې د افغانستان پر حالت خبرې کوي. د تماس سیمه ایزې ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي برخه اخلي. د یمن حوثي یاغیانو د ملګرو ملتونو د ادارو 11 یمنی کارکوونکي نیولې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د 11 نیول شو کارکوونکو څخه 9 نارینه او 2 ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسکو لپاره کار کوي. او سم نو رپورټونه. نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د سو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت پکې خبرې کیږي. ځینې شنن کې وایي دا د دوه درېم غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې پلان شوی د چمتووالي لپاره بحثونو ته ځانګړې شوې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو د سر سازمان بیا انتقاد کړی چې د دوه پر روانه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع له پامه غورځول شوې ده. په دې اړه تفصیل د سالم محمد سالین.
د تماس سیمه ایز ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کیږي چې د ایرانی چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمه ایز ډلې لومړۍ غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغي دلوي پر 9مه په کابل کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل د ایران په کوربتوب د تماس سیمه ایز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوث جانباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمه ایز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمې مقدر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېمې دوحې د غونډې په خاطر دا خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی تر څو د یو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکاره ده چې د سیمې هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي، لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کیږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیر سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمه ییزې ډلې په غونډه کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د دوحې درېمې غونډه د جون میاشتې له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه شي. طالبانو ته هم د دوهې په درېمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول سوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوهې په درېمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم څرک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یوه لیک کې خپلې اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سختار نښنو خو دا چې ملګری ملتونه د دوه درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو دا ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نوره هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو دا ده، افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد په راتلونکي د بحث حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامال مشر روزا اوتنبای وسره د دوهې د درېمې غونډې په باب خبري وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوهې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوهې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوهې د درېمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ورباندې غور کوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
لیډی ریډینګ روختون د خبر پښتونخوا تر ټولو لوی روختون دی. اوس دغه تا نوې یو اقدام شوه وغدا چې هغه مېرمنو لپاره چې عمرونه د 15 پیتو کلونو نه زیات وي، یوازې مېرمنو لپاره نه، نارینه او د پاره هم چې عمر یې تر دې هدف پورې رسیدلی وي، یو ځانګړی کاونټر ورته پرانستل شوی دی چېرته چې دوی د طبي معاینې لپاره وړیا پرچی ترلاسه کولی شي. دا سهولت په اول وار په یو سرکاري هسپتال کې ورکړل شوی دی. دا چې ډاکټران او مریضان د دې سهولت په اړه څه وایي، تفصیل یې له پېښوره د مشال رادیو نوې خبریاله خالده نیاز په دې رپورټ کې راکوي.
د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد اسیم مشال ریډیو ته اویل د هسپتال په 15 اویایما نمبر کمره کې دا کاونټر خلاص کړل شوی دی چې مقصد یې د زیات عمر لرونکي خزینه او نارینه مریضانو ته د ډاکټري معاینه ویډیا او اسان سہولت ورکول دی.
د دې کاونټر مقصد اصل کې پرچا په اسانه باندې ملاوي دي، ځکه چې د لایر شپې ته تقریبا روزانه 3000 مریضان راځي نو رش ډېر زیات وي. دویم د اډمیشن او د داخلي نه مخکې ټیسټونه کولی نو هغه په اسانه طریقه باندې او فری به ملاويږي. بیا دې نه پس ان کیس هغه ته اډمیشن ضرورت یا پروسیجر ضرورت یا داخلي ضرورت نو هغه به هم فری کیږي او هم د دې کاونټر په ذریعه به کیږي نو په اسانه باندې به کیږي.
په یاد کاونټر کارکونکي ډاکټر مراد مشال رډیو ته وویل چې هسپتال ته للری لری زینونه خلک راځي چې اکثرا پرچی جوړولو په اړه کم معلومات لري. کاونټر پرانیستي سره به دغه مریضانو ته ډیر سہولت ترلاسه شي.
موږ دا یو سکرینینګ سیستم کولاو کړی دی دلته کې، جو کاونټر د ور سره 65 ایئرز اینڈ دا غي اباو ایج ول خلک دی. اته دلته فری پرچم جوړیږي، فری بی ایل ایز ورته شي. بی ایل ایز مطلب شوګر، کولیسټرول، ٹرائیگلیسیرائیڈ پروفائل شو، یوریک ایسڈ، بلڈ پریشر، پلس ریٹ، هر شی ورته ایٹ د سپاٹ سنگ چ پرچ جوړ شي ایٹ د سپاٹ ورته وشي. دین علاوه چې کوم دی هغه ته لپاره دلته ویل چیئر او سہولت او اویلیبلٹی.
د مردان بخشی روان چې خپل پلاری د علاج لپاره لیډی ریډینګ هسپتال ته راوستي وو، مشال ریډیو ته وویل چې د ځانګړي کاونټر سره د دوی د طبي معاینې کارونه په ښه توګه ترسره شو.
موږ دلته رالو، موږ ته پرچی میلاو شو، هغې پیس هم رانوانه غست او ډېر غټ کار وشو. ټیسټ هم وکړه، چیک اپ هم وکړه او دا پرچی راته میلاو شو په ډاکټر ته لاړ شو. عوام د پاره ډېر غټ کار دی دا.
قسم بخشی روان د پلار په علاج کې په ورکړل شوي اسانتیا خوشاله دی، ولی زیاتره مریضان د دې سہولت نه ناخبره دي. د متنو نه راغلی وو شپیت کلنا زاهده هم لها کسانو دا چې د نوی ورکل شوی سہولت نه ناخبر ده.
چو ګرم يم دی ډړد بای بیمار هم يم او جوړ نو کار نو بس بچی پاتارانه نو وکړ چې پاتارانه نو بیا خو نشته راځي کوم دی له لاړ شي.
کسان په پرمختللي ملونو کې د زیات عمر لرونکي خزو او سړو ته په دفترونو، ترانسپورت او داسې نورو ځایونو کې اسانتیاوي ورکول کیږي، خو په پاکستان کې دا سہولتونه ډېر کم تر سترګو کیږي. په لیډی ریډینګ هسپتال کې د زیات عمر لرونکي مریضانو لپاره د ځانګړي کاونټر خلاصول په خیبر پختونخوا کې د خپل نوعیت اولنی ګام دی. د نړیوال بانک تر مخه په کال 2022 کې په پاکستان کې د 15 یا تر دې زیات عمر لرونکي خلک د ملک د ټولې آبادۍ 4.2% وو. د 2023 د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان آبادی شاوخوا 2.3 میلیونه ښودل شوې ده. خالدانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو مخکې ووریدل چې په سعودي کې اعلان شوی چې د جون په 14 به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي، خو په پاکستان او افغانستان کې اعلانونه شوي چې د جون په 18 به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي او په لوی اختر کې قربانۍ هم کیږي. دا ځل په خیبر پختونخوا کې خلک وایي چې د سارو میلې کمې دي یا په دغو میلو کې ګڼه ګوڼه کمه ده. خلک قسم ورزي چې د قربانۍ لپاره ساروي راونیسي، خو د دوی په وینا قیمتونه له اسمان سره خبرې کوي. واغه ساروي چې تیر کال به 1,00,000 روپۍ قیمت و، اوس په 2,00,000 روپۍ باندې د هغې بیه ټاکل شوې ده. بل پلو د منډیانو کې چې کوم خلک ساروي خرڅوي، هغوی وایي چې د نورو صوبونو چې ساروي راوړي نو یو خو په هغې باندې پابندي وي، بله خرچه هم د دوی زیاته راځي، نو ځکه وایي چې ساروي کم خرڅیږي. نور تفصیل د شبیر جان نه په دې رپورټ کې.
د پاکستان د مرکزي هلال کمیټې لوی اختر د جون په 18 اعلان کړی دی. د هیواد په بیلابیل برخو کې د لوی اختر راتلو وروسته په لارو کوڅو، میدانونو او بیا شوخه میلو او کلیوالو سیمو کې د قربانۍ د خر سروي لیدل کیږي. ولې شوخه یو اونۍ اختر ته پاتې، خو د دغه سرو او مالونو رش په نظر نه راځي. ځینې خلک وایي ګرانی ده، ځینې وایي ګرمي ده، او ځینې وایي د حکومت لخوا د کانګو وایرس خورېدو اعلان لویاري نه خلک مالونه راوباسي او نه خلک اخیستو لروځي. دا چرسدی جنید عالم په دې بابل وایي
چې کله به اختر ته لس منزل شل ورځې پاتې شوي نو ساوری برو وتل په روډونو باندې ځای په ځای به میلې ولګېدې دی. او دغه شان کې اوس چې کم دی نو ډېر بې انتها کمې روزې پاتې دي، خو نه چې کم دی نو ساوری چا راویستې دي، نه زمیندارو راویستې دي، نه چې کم دی میلو ته ساوری راغلي دي. ګرانی ډېره زیاته سیوا ده. مخکې چې به چا کم په 1,00,000 روپۍ ساروی اغېشته دي، بیر له 2,50,000 روپۍ هغه ساروی دي. زمون خپل دا دویمه درېمه ورځ میلې ته وځو، خو دا راچو څه پورې یاره ساروی وانه غېشته. ولې چې کم ساوری له ورنږدې شي نو د 1,00,000 په ځای باندې 1,50,000 2,00,000 3,00,000 قیمت وي، نو هغه چې زموږ په سرمن کې نه ځایږي. او کم ساروی قیمت کم وی نو هغه داسې وی چې هغه قربانی ته برابر نه وي، ځکه چې کمزوري وي ډېر.
ولی خان وای چې سور زو شوي روزانه چې د کار روزګار راشو نو بیلابیل کلو او مالونو خرڅونکو پسې ځو، خو سودا نه جوړیږي. وای یو خو ګرانی ده، بل د تیر کلونو پرتله د مالونو کمی هم ښکاري.
د کانګو وایرس حوالې سره هر کال دلته دغه شانتي یو افواخ وریږي د اخترونو په ټیم کې، او بیا د هغې په بنیاد باندې دلته کې سرویس د بار نه نه راتلل کیږي. د پنجاب نه مطلب د انډیا نه به مخکې مطلب روزګار کېده په غټه پیمانه به چې کوم دې سروي راتلل نو دلته به خلکو تریټونه ښه میلاوېدل. دویمه خبره دا ده آمدن د خلکو معاش دونه کمزوري شوی دی چې خلک مخکې به په قربانۍ دې 20-25,000 روپۍ راتله، دې پیرې له کم از کم د 50-60,000 روپو پورې ایسه راځي. نو که یو نوکر پیشه سړی، یو عام روزګاري سړی چې هغه 15-25,000 روپۍ باندې ایسه ونیسي، نو هغه به هغه میاشت بیا څه خوري.
نبی ګل وایي هر کال دوی قربانۍ سروي وړاندې اخلي، خو دا ځل لا تر دې دمه سودا نه ده جوړه شوې.
اول به دا روټي نو زمونږ به په دې څومره کلو کې تیری شل ورځې مخکې میاشت مخکې خلکو به ساروی اغېستل، چونکې دا به کورونو کې د ماشومانو ډیمانډ کوم و چې تاسو ساروی راولئ چې موږ ورسره لوب یو کو ځان ته مشغول کړو. خو چونکې یو دی خوا د ملک حالات داسې دي چې ګرانې ډېرې دي، بل پکې د موسم حالات چې څوک یې ساتل هم نه شي په دې حالاتو کې، ځکه ګیا ورته نه ملاویږي. د ګرمۍ د بچ کېدو لپاره ورسره څه پروګرام نشته.
نشتا نو په دې وجو باندې هم دا د لاچا سوداګانې نه دي کړې.
دا چې بیپاریان او سوداګر د خلکو د دې ګلو ګرانو بیو او د مالونو او د سارو د نشوالي په اړه سوای نو د پیښور د غټو منډو یو سوداګر کامران خان وایي چې د غیاګانو او بیا د سارو نور سیمو نه راوستلو باندې ډېره خرچه کیږي. دې زیاتوي چې سخت کال د بارانونو او سیلابونو له وجې د غیاګانو هم ډېر کمې دي نو ځکه ډېرو خلکو د غیاګانو له وجې هم ساروي نه دي ساتلي.
ساروي دا ځل یو په ډبل دي جی. کم ساروي چې پروس کال په 1.5 لاکھ روپیه په 3 لاکھ روپیه باندې یو ساروي کم از کم د 1000 نه 1500 روپیو پورې دروازې خرچه کوي. کنه پنجاب نه چې یو ساروي راځي د 15 نواله تر د 21 ہزار روپیو پورې پہ خرچہ راجی آگا ساروے کتا تے لس دو لس وزن دل تو دری کی پینزل لس وزن آگے 15,000-18,000 خرچہ نو رکڑی ہے مزدورے لمو خشتی لگا دائے ننم منڈے دون خراب ہو چلے جا چیارو چاپ دا سی خال خال ساروی خرچ اللہ پہ خور خوڑے را مشور منڈے دا او دا سی سو خرچ پا کیونو شو.
دا پاکستان دا مرکزی ہلال کمیٹے چیرمن مولانا عبدالخبیر آزاد دا جمعے پا مقام اعلان کرے چی دا حیوا دا بیالا بیلو سی مسخا دوی تا دا میاش تلی دو شہادتونا راغلی دی او لوی اختر یہ دا جون پا ولسما یعنی دا گل پاورز اعلان کرے دی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخاور.
دا مشال ریڈیو
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې په قائد اعظم پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو سازمان پښتون کونسل پرون د یوې ادبي او کلتوري غونډې تابع کړې وه. د غونډې لومړۍ برخه مشاعره او دویمه برخه موسیقي وه چې تر شپې ناوخته دوام وکړ. د غونډې مشري پروفیسر عباسین یوسفزي وکړه چې د بیلابیلو سیمو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول. د موسیقي په برخه کې سندرغاړو راج مروت او اکرام گدون د مشهورو شاعرانو کلامونه وړاندې کړل. نو تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
خیبر پختونخوا کې پروس کال 8 چینکی په کومره کې واده شوی. د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د تیر کال جاری شوی رپورت تر مخې د دغه جنکو عمرونه د 8 کالو کم وو او د غشان 35 جنکو د پولیسو سره قانوني رپورټونه هم درج
کړل. درنو اوریدونکو بخنه غواړو کوم رپورت اعلان چې ما وکړ به تاسو لږه شیبه کې اورې. خو ستا بل رپورت دی د پاکستان د نورو صوبو پرتلا په خیبر پختونخوا کې د کم عمرې د ودونو دود زیات دی. دلته نجونې په ډیر کم عمر کې واده ته مجبورې کړل شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي ډیری نجونې د ورونو پلار او د کورنۍ د نورو غړو د عزت پر ځای ساتلو لپاره په کم عمر کې واده ته غاړه ږدي. په خیبر پختونخوا کې بیا په ملکن ډیویژن کې د کم عمرې د ودونو تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راځي. د مشال راډیو خبریاله اسماګل په دې اړه رپورت لري.
خیبر پختونخوا کې په روز کال 8 چینکی په کم عمرې کې واده شوی. د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د تیر کال جاری شوی رپورت تر مخې د دغه جنکو عمرونه د 8 کالو کم وو او دغه شان 35 جنکو د پولیسو سره قانوني رپورټونه هم درج کړي. خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا راغلی دا تیر کال دغه رپورت کې دا خبره هم واضحه شوه چې د جبري ودونو ځپلې 14 ښځې او 11 کم عمر ماشومانې دارالامان ته لیږل شوي. هم په دې اړه د مردان چمتار سیمې تحصیل ممبرې او له بشري حقوقو فعالې زیب النساء مشال ریډیو ته ویل
سر زدې ماشومان نه جنو خو نه تاسو کومه چې تاسو ولې داسې د کم عمرې واده شولې تاسو سره خپل حق لپاره आवाज نه اوچت کړی نه ویلې چې څنګه ځکه سنی دی ویلې زمون کور مشران سړی دی زمون رور دی زمون پلار دی زمون غا نک دی زمون تر دی دیو کینی او دیو فیصله کوي زمون غا په مخامخ سن شو ویلې.
د موجوده قانون چوکاټ چې د کال 1979 د کوم عمرې د ودونو د مخنیوي برتانوي دور قانون سره تړل شوی چې پکې د جنۍ لپاره د واده قانوني عمر 14 او د هلک 18 کاله ټاکل شوی او د خلاف ورزي کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او 1 میاشت د قید سزا مقرر کړل شوی. ولې په یاد قانون کې په 2014 کال کې د بدلون وروسته د خلاف ورزي کوونکو لپاره سزا 500 روپۍ جرمانه او 6 میاشتې د بند وټاکل شوه. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر محمد اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د کوم عمرې د ودونو د مخنیولو لپاره په مسوده کار سرته رسیدلې او کچر دغه قانون عملی کړل شو نو په صورت کې به تر ډېره حده په داسې قسمه پیښو کې کمی راشي.
دا ریسنٹلی میٹنگ شو دا والی سره موږ الریډي ڈرافٹ بل چې کوم دی په دې کې تیار کړی دی. دا بل سائلنٹ فیچرز دی خاص کر په دې کې ڈسکریمینیشن ریګارډینګ دا ایج هغه موږ 18 سال کا ځکه موږ انټرنیشنل کمیټمنټس هم دي فیمیل لپاره هم د میل لپاره هم. دویم پوائنٹ پکې دا چې اٹیسٹڈ این آئی سی باندې نکاح رجسٹرار چې کوم دی هغه چیک کړي. دریم پوائنٹ پکې دا چې نکاح رجسٹرار هم باؤنڈ کو دا لپاره هم سزا پکې خودلی ده کم سے کم 45,000 دا میکسیمم 3 لاکھس دا هغه کې قید وغیرہ هم دی صحیح ده. اٹس اپ کورٹ. بل پوائنٹ بدے کے داؤ کے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سے ہم دیا دے کے ٹیمپرری انجنکشن ہم ایشو پولیش بل پکے داؤ چیپ گارڈینس پکی ہوئی یا مطلب سو پکے انوالو ارلی میرجز کے اگر 18 سال نہ کمی نو اگی تو پارم پکے سزا گانے دی مطلب دارے بدائے والے سر بیا پولیس سے کم دے بدے کے ایکشن ہم اغستی شی.
دا چې ولې د خیبر پختونخوا حکومتونه تر دې دمه د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلو کې بریالي شوی نه دی. د دغه پختنې په جواب کې د قانون صوبایي وزیر افتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په شمول ټول هیواد کې د کم عمرې ودونه یو لوی ټولنیز ستونزه ده او حکومت ته هم د واده لپاره قانوني عمر 18 کاله ټاکل یو چیلنج دی.
دس از ا ڈرافٹ فی الحال مو ڈپارٹمنٹ اندر نہ غلے دے سوشل ویلفیئر نا مغو بھی انیشیٹ کئی چی دے کی چورا امینڈمنٹ سی او بیا بو مو ویٹنگ ل رزی مو ڈپارٹمنٹ تا بیا بو آن ورڈ کیبنٹ او بیا کیبنٹ نہ بعد اسمبلی دا پبلس کی گی او اسمبلی کی ودی ون ڈیبیٹ کی گی. اوورال جی دی کی ڈیر کمپلیکیشنز دی پاس چی دے مو سر کوم قانون دن وای کی کلا دو بلوغت تور سی اس بلوغت پا قانون کی ڈیفائنڈ نہ دا کبھی دسی دے ریلیٹڈ سا کیسز رتلو نوغا کورٹ کیسز و رتلو نوغا بیا ریفر کی دو میڈیکل ٹیم بدے باندھے جوڑے دل غیب اور دا ڈیسائیڈ کولا چھ آیا دا پیو بردا نہ دا او جی مسائل نو خبر ڈیر زیادتی دی کوشچنس پا کی ڈیر زیادتی خو انشاءاللہ چی متراشی نو انشاءاللہ آغا با کہو اکارڈنگلی و بیا خو دل دا پروینشل اسمبلی آغے باندھے ڈیسیجن کئی.
دا یونیسف کال 2019 شمیرو کې راغلی چې د خیبر پختونخوا شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د جنکو د کوم عمرې د ودونو 8 پیښې ریکارډ شوي چې د هیواد د نورو صوبو پرتله د کوم عمرې د ودونو تر ټولو لوړ شمیره ده. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو اوس هم هغه رپورټ چې مخکې ما سری زولسته په اسلام آباد کې پښتون کونسل یو درنه مشاعره او د موسیقۍ محفل جوړ کړو زموږ خبریال راشد خټکل ته ورغلی او دا رپورټ یې راستول.
مدام بلوی دغه رنګ دا ویل په پښتون پاک باچا په مخدای خپل کې خپل وزیر په پښتون پاک خوبونه با آزاد وی هم تابع په پښتون پاک کې ټوټې ټوټې بکروت وی هر زنجیر په پښتون پاک لالونه دی غمی دی ملغلری قیمتی دی دا پیغلی دا ځوانان مودی جاگیر په پښتونخوا کې او کابل او کندهار سره تړلی په یو تار دی کابل او کندهار سره تړلی په یو تار دی دا کوټه پېښور دی او کدیر په پښتونخوا کې.
دا د پښتو ژبې شاعر عارف تبسم دی چې د اسلام آباد په قید اعظم پوهنتون کې په یوې ادبي او کلتوري غونډه کې د اوریدونکو د چکچکو په بدرګه کې خپل کلام وړاندې کوي. د غونډې تابعیا د پوهنتون د پښتنو زده کوونکو سازمان پښتون کونسل په 9 جون د ارت ساينسز ډپارټمنټ په تالار کې کړې وه. د غونډې لومړۍ برخه آزاده مشاعره وه او دویمه برخه یې موسیقي وه. د غونډې صدارت پروفیسر عباسین یوسفزی کولو. په غونډه کې د بېلابېلو سیمو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. د پوهنتون زده کوونکو او استادانو هم په غونډه کې په لویه کچه ګډون وکړو او په خو شعرونو شاعرانو ته پریمانه داد ورکړو. په مشاعره کې احساس خټک دغه کتاب وړاندې کړه.
مینا او عزت غواړو، امن او پرمختګ غواړو، نه د خپل ځان مرګ غواړو او نه د بل چا مرګ غواړو. مونږ پښتانه یو، ملګرتیا په یو اصول کوو، وینه د شارګ ورکو، وینه د شارګ غواړو.
د دې غونډې د ارزښت په هکله پروفیسر عباسین یوسفزی مشال رډیو ته وویل.
دا قسم غونډې کول چې دی دا د زلمو ځوانانو د تربیت لپاره او د غی د اعلی ذهن د عکاسۍ لپاره ضروری دی. نو زه ګڼم چې د قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد زده کوونکو چې کومه غونډه را جوړه کړې ده دا یو ډیره تاریخي غونډه ده. ډیره بو د پس په قائد اعظم یونیورسټي کې داسې غونډه کیږي او د بچو ته زه ډیر درناوی لرم. د دې اثر اغی ته دا خایم چې ان شاء الله تعالی تاسو بیا وګورئ چې په تاسو پسې به هر کال دا زلمی راځي او وایي چې مونږ بیا نورې غونډې کوو. نو د دې غونډې ډېر خاص راتي د خپل تاریخ نه خبرېدل، د خپل ادب نه خبرېدل، دا د بیدارو او د ویښو قامونو نښه ده.
د مشاعرې نه پس د غونډې د موسیقۍ برخه پیل شوه چې سندرغاړو راج مروت او اکرام ګدون پکې د مشهورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره وړاندې کړل. د دې ادبي او کلتوري غونډې د موسیقۍ برخې تر شپې ناوخته دوام وکړو. زیاترو ګډونوالو ویل چې په قیدزم پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو لپاره داسې ادبي او کلتوري غونډې ډېرې کمې را جوړېږي. دوی غوښتنه وکړه چې دا لړۍ باید پسې وغځول شي. په دې هکله د غونډې یو ګډونوال عبید خان مشال رډیو ته وویل،
دا پروګرام چې نن کوم ارګنایز شو د ډېر خوند کو، داسې پروګرامونه داسې ایونټس په کاروي په یونیورسيټي کې بده کې زموږ د پښتو د ادب ډېر غټ شاعران شخصیت راغلي، دا غو نمو ډېر سیس دغه وړ او ډېر سموتي واورې دو. نو داسې ایونټس په پوهنتونونو کې په کار دي چې خلک ته ډېر سیس دکی او ستیز دکی او مخ کې خپل کلو ته ووسی، خپل خارونه ته ووسی.
په غونډه کې راج مروت د نورو شاعرانو نه علاوه د غنی خان دغه مشهور کلام هم وړاندې کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د دې خبرونې وروستی رپورټ، د خوست او پکتیا په ولایتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو زده کوونکي د خپلو عملي زده کړو لپاره د وسایلو او نوې ټکنالوژۍ غوښتنه کوي. دوی وایي د تخنیک او کسبونو په زده کړو کې د وسایلو او ټکنالوژۍ اړتیا تر ټولو ډیره ده او لاغو یوازې په نظري زده کړو ماهر کاریګر نشي جوړېدای. بلوري ته د یادو تخنیکی او مسلکي ادارو چارواکي د ستونزې منی او وایي چې اړوندو ادارو ورسره د وسایلو او ټکنالوژۍ د برابرولو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. اوریدونکو، په دې اړه به رپورټ له خوست نه اورئ. زموږ همکار نجیب الله لوخیل دا رپورټ راستولې. له همدې رپورټ ختمېدو سره به د خبرونه هم ختم شي.
د خوست او پکتیا په میخانیکی او مسلکی انسټیټیوټونو کې سلګونه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو دوی نه یوازې د عملی زده کړو لپاره د وسایلو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي، بلکې شته وسایل هم دومره پخواني او زاړه دي چې زده کړه ورباندې د اوسني بازار د اړتیاو ځواب ویونکي نه ده. د خوست میخانیکی انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي شمس الله مشال رډیو ویل،
نو ضرورتونه هم بلا ډېر ضرورتونه لرو، ځکه موږ د کمپیوټر ساینس نیټورک پنځي دو اپډیټ پنځي دو روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. موږ چې دا کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو، ځکه کمپیوټر لیب چې څومره موږ ته ضرورت ده عمر موږ محصلینو تعداد زیات ده. کمپیوټر لیب چې ده کمزور ده، موږ باید کمپیوټر لیب غني شي. او دویم دا چې موږ ټول استادون قراردادي رسمي کې استادون نه لرو، ځکه موږ لپاره باید رسمي استادون ډېر شي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ وش په تکال وړاندې د جرمنیانو په مالیه او تخنیکی همکاري جوړ شوی چې تر ډېره وسایل پخواني دي. ولې د څنګه لوري ولایت پکتیا تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ له فعالیت ډیر کلونه نه دي تیر شوي، خو بیا هم دا انسټیټیوټ هغه وسایل نه لري چې فارغان بیا په دې برخه کې د خار په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې توپیر راولي. د پکتیا اوسیدونکو عبدالمالک وویل،
تجهیزات کم دي، نو کومک تلک تجهیزات برابر شي، الکترونیکی ماشینونه یې کېدونکو دلته د موټرو کار لګ درون د الکترونیکی ماشینونه یې کېدونکو دلته
په اوس وخت کې په ځانګړي ډول تخنیکی او مسلکي ښوونیزو مرکزونو کې د عملي زده کړو پر اړتیا د ټینګار لامل څه دی؟ او په دا ډول مرکزونو کې یوازې پر نظري زده کړو ډیر تمرکز ولې نیمګړی بلل کیږي؟ یو تن استاد سید احمد احمدی په اړه وایي،
دا چې د نظري زده کړو سره عملي زده کړې نه وي، د شاګرد آینده او د شاګرد تربیه کول د ورته سوزمن کاری، او هغه بعضی موضوعات چې هغه تخنیکی موضوعات یا په نظری بخش کې دي هم په عمل کې چې هغه وویني پر سر آشنا کېږي.
بلدوري ته د تخنیکی او مسلکي زده کړو د برخو مسؤلین بیا په عملی برخه کې زده کوونکو لپاره د اوسمهال وسایل شتون اړین ګڼي او زیاتوي چې دا نیمګړتیاوي اړوندو ادارو سره شریکی کړي دي. د خوست د تخنیکی او مسلکي زده کړو امر مولوي نجیب الله احمد وویل،
باید موږ ته نوې ماشینګري راکړل شي او له ادارې سره هم دغه خبره موږ شریکه کړې ده او بیا یې ورسره شریکو چې دغه د لا پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
په مسلکي انسټیټیوټونو کې زده کوونکو لپاره د موټرو او ماشینونو د ترمیم، برېښنا، کمپیوټر ساینس، اقتصاد، ویترنری، کرنې، نجاري او ځینو نورو اړینو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. یاد دی چې په وروستیو کلونو کې د کاري فرصتونو د کمښت له کبله ډېر شمېر ځوانانو په تخنیکي او مسلکي ادارو کې زده کړو او د کسبونو حاصلولو ته